اته بجې شوې دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم تخنیکی چاري شفیق یار مختبری السلام علیکم په دې خبرونه کې مو کابل ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر خبرو چې نن روان دی دا به هم واوري چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ته یو شمیر اندېښنې شته د کورونا ناروغۍ په اړه چې څرنګه خلک ترې ځان وساتي اورېدلی شي خو تر هر څه مخکې خبرونه افغانستان د کورونا له امله له ملګرو ملتو د ترانزیټي اسانتیاو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه په پکتیا کې چارواکي له چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر د شنډولو خبر ورکوي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر چین زیات شو د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وای چې له ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدل یو ډیره ستونزمنه مسله ده ګوتیرش تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې دا څرګندونې کړې دي ارک په یو بیان کې د ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړی وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو راستنیدل چې د کورونا ویروس ته سرایت باعث کېدای شي یوه لویه ستونزه ده او ملګري ملتونه په دې برخه کې لازمه مرسته کوي په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي لدی مخکې د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو له ایران خپل هیواد ته د افغان کډوالو راستنیدل د کورونا ویروس تخپراوی له پلوه د اندېښنې وړ بللې وو د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوې او یا د هیواد ته د سفر سوابق لري د ارد خبر پاڼې له مخې شاغلي ګوتیرشته هم ویلي چې ملګري ملتونه د کورونا ویروس پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره همکار دي په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لاره نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه څو دې هیوادونو ته اکمالات په سم ډول ورسی شي د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې یو موټر بم د شنډولو خبر ورکوي د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت ازادي رډو ته وویل
د کشفی راپورونو پر اساس د ولسوالۍ د میشتو امنیتی ځواکونو لخوا یو لړ عملیات تر سره شول چې په پایله کې ل چاودیدونکو توکو څخه ډک موټر لمنځه وړل شو
د شاغلی حسرت په وینا د موټر د عثمان خیلو پسمه کې پرون مازګر لمنځ یو وړل شو چې طالبانو د موټر بم په پکتیا ولایت کې د یو لوی تروریستي برید لپاره چمتو کړی وو د تخار امنیه قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نشته کې وژل شوي د تخار د امنیه قمندانی ویاند عبدالخلیل اسیر ازادي رډو ته وویل د نشته پرون مازګر د خواجه بهاودین په کوراتم سیمه کې وشو
طالبان اوجا کمین داشتن همزمان با رسیدن نیروهای امنیتی
طالبان هلته کمین نیولی و او د امنیتی ځواکونو لر رسیدو سره سم نشته پیل شو چې په پایله کې د مخالفینو څلور کسان وژل شول او درې تنه چې دوه پکې ټپیانو اسیران شول د تخار د امنیت قمندانی ویان زیاته کړ چې افغان ځواکونو لدی ډلې څخه سپکه او درنې وسلې او مهمات هم تر لاسه کړل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر چین زیات شو د جانز هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخي په متحده ایالاتونو کې 3500 کسان په کورونا اخته دي په دې ډول دغه یو تر چین چې حالت د کورونا د ناروغانو شمیر 1320 کیشي او تر ایتالیا چې حالت 1590 کیشي مخکې شو خو په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 1200 تنه د ناروغي وشلي چې دا شمیره تر ایتالیا او چین شکته ده متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه تجارتي شرکتونه جکپوري چارواکي او کاروباریان په نقشه سوي چې یا د ایران د سپای پاسران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څنګه په نیابت فعالیت کوي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي او روسي خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي د امریکا عدلی وزیر ویلیام بار پرونوویل مادورو او د هغه همکاران د فارک په نوم د کولمبیا د چریکی ډلې له هغه څنګه سره لاس یو کړي چې د پخلاینې له بهیر څخه بهر پاتې شو او د دې ډلې په لاس امریکا ته کوکاین استوي دوی وی د نیکولاس مادورو او د هغه د نورو تورونو ملګرو په اتهام پاڼه کې د کولمبیا د انقلابی پوځي ځواک یا فارک په نوم د تروریستي ډلې په وسیله د وی توتی تور لګیدل چې دا ډله متحده ایالاتونو ته د کوکاینو سیل ور روان کړي متحد ایالاتونو هم دار زده هغو معلوماتو په بدل کې چې په نتیجه کې مادورو ونیول شي د 15 میلیونه ډالرو جایزه هم اعلان کړه. مادورو چې ماسکو به ملاتړ کوي د امریکا د هغو هڅو په ترڅ کې په نقشه سوی دی چې غواړي نوموړی له واکه لرې کړي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سپ دوله شپږنی وی په ټوله افغانستان کې اوري. د طالبانو یو پلاوی نن کابل ته ځي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارات د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي.
په دې خبرونه کې به په یو تحلیلي مطلب کې د طالبانو او امریکایانو ترمن د سولې د تړون په اړه هم واوري چې ستونزې څه دي شټه کې څه. د کورونا ناروغي په اړه بیلابیل مطالب لرو چې د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع چیرل شوی چې کورونا وایروس لوې انسان څخه بل ته څنګه لیشتي او د نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او په دې کې پر حامله شزو د کورونا ناروغي د اغیزو په اړه اوریدل شي. تمنه چې د طالبانو یو پلاوی نن د لومړي ځل لپاره کابل ته لاشي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به د افغان حکومت له چارواکو سره د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه خبري وکړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکزي پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا پلاوی یې بشتغړی لري او د ملي امنیت پخوانی رئیس معصوم ستانکزی مشر دی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین کابل ته د طالبانو د یو پلاوی د سفر خبر ورکوي او وایي چې دا پلاوی چې 15 غړي لري نن جمعه د کابل پر لور خوځيږي. ښاغلی شاهین تیر ماښام ازادۍ رادیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی بل افغان حکومت سره یوازې د بندیانو د خوشي کولو په اړه له تخنیکی پلاوه خبري وکړي.
زموږ له خوا به یو هیئت به ګرام ته لیږل کیږي تر څو د هغو بندیانو چې خلاصیږي د هغو تصدیق او تایید وکړي. د اسلامي امارت د مشرتابه لخوا یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی او دا هیئت به د آی سی آر سی په مرسته د کابل په لور رهي شي. د دې هیئت دنده تخنیکی ده او د بندیانو خلاصون دی. دا هیڅ ډول بین الافغاني مذاکرات نه دي.
په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شپه له طالبانو سره د مرکچی پلاوی ترکیب اعلان کړ. دا وزارت په یو بیان کې وایي د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی به په بین الافغاني خبرو کې د دې یوشت کسیس پلاوی مشري کوي. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وویل بین الافغاني خبرې به د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته پیل شي. تکل شوی و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی موافقې لمخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د خوشي کېدو او د حکومت د مرکچی پلاوی د غورا کولو په بهیر کې د ځند لکبله د خبرې تر اوسه ځندېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل دي چې د طالبانو سلطنه بندیان به د سه شنبه تر ورځې پورې چې د مارچ 1.5 نیټه ده په مشروط ډول خوشي شي. په دې اړه د حکومت او طالبانو ترمنځ د 4 شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لاره په دوهمه غونډه کې موافقه وشوه. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون خبر شو ویل طالبانو منلې ده چې په نږدې راتلونکي کې په هیواد کې دننه له حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي.
پرونی ویډیو کانفرنس کې طالبانو ومنل چې په نږدې راتلونکي ورځو کې به د افغانستان له اسلامي جمهوریت دولت سره په افغانستان کې مخامخ خبرې ولري تر څو د جمهور رئیس له فرمان سره سم د زندانیانو سن صحیح وضعیت او د کورونا پر وړاندې د هغوی اسې پذیري د په کتلو سره تر هغه وروسته چې طالبانو ډله او خپل زندانیان دا تضمین وکړي چې بیرته به جنګ ته نه راګرځي سل تنه زندانیان د مارچ 23 پورې د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ومنل چې په لومړي ګام کې به د دوی سلطنه بندیان خلاصيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه پورز پر ټویټر په یو پیغام کې وویل افغان حکومت او طالبانو موافقه کړې ده چې له دواړو خواوو د بندیانو خوشي کېدل به د مارچ له 1 نیټې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې پرمختګ مثبت بللی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی نن کابل ته روان دی. دا هڅې د هغه تړون برخه ده چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ وشو. امریکا په علني توګه له طالبانو سره خپله موافقه ستایلې او دا یو تاریخي فرصت بللی چې د افغانستان 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. خو په موافقه کې یو شمېر مسلې شته چې یا مبهمې دي او یا هم په بشپړه توګه له پامه غورځول شوي. له همدې کبله اندېښنې راپورته شوي چې دا موافقه شایي ونه کړای شي په افغانستان کې تلپاتې سوله راولي. په دې اړه ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک سوې موافقه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته اجازه ورکوي چې د امریکا د انتخاباتي کمپاین پر وخت خپله کړې ژمنه پوره کړي او له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي. خو یو شمیر څېړونکي خبرداری ورکوي چې واشنگتن طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل او په بدل کې یې هغومره څه نه دي غوښتي. په دې موافقه کې د امریکا مهمه غوښتنه سمه نه ده روښانه چې طالبان باید په علني توګه له القاعده تروریستي ډلې سره اړیکې وشلوي. موافقه یوازې دا وایي چې طالبان به خپلو غړیو او نورو کسانو او همداراز د القاعده شبکې په ګډون نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د امریکا او متحدانو د امنیت پر وړاندې وکاروي. موافقه لیک دا هم وایي چې طالبان باید القاعده ته واضح پیغام ورکړي چې په افغانستان کې هیڅ ځای نه لري او طالبان به له دې شبکې سره همکاري نه کوي او د دوی د جلب او جذب د فعالیت او افغانستان ته له ننوتلو به د هغوی مخه نیسي. خو په دې موافقه لیک کې د مشخصې ژمنې په اړه نه دي راغلي چې طالبان به له القاعده سره هر ډول اړیکې شلوي. په واشنگتن کې په وډرو ویلسن نړیوال څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا څېړونکي مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امریکا غوندې په بیړه موافقه نه غوښته او په اسانۍ هر ډول غوښتنو ته نه ویلای سوای. خو امریکا چې دې موافقې ته لیواله وه د طالبانو لخوا له القاعده سره د اړیکو شلولو پر ځای دې ډلې ته د ځای نه ورکولو توافق هم کافي و. امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو خبره دایمي اوربند او واک ویشلو اړوند د بین الافغاني خبرو له بریالیتوب سره نه ده تړلې. د دې پر ځای د امریکایي سرتیرو وتل د طالبانو له هغې ژمنې سره تړاو لري چې باید د تروریزم او داعش ډلې غوندې سخت دریځو ډلو پر ضد جګړه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل مشروط دی. مارک اسپر د فبروري 15 نیټه په واشنگتن پوسټ کې ولیکل که د طالبانو او اوسنی افغان حکومت ترمنځ په سیاسي برخه کې پرمختګ دوام وکړي امریکا او متحدان به یې تر 2021 کال پورې له افغانستان خپل ټول ځواکونه وباسي. خو که پرمختګ ودرېږي زموږ د وتلو بهیر به هم ودرېږي. خو دا خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ په موافقه لیک کې نه ده ذکر سوې. د موافقې له مخې امریکا خپل ځواکونه ایستلی سي حتی که د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړه دوام هم وکړي. همداراز په دې موافقه کې هیڅ ذکر نه دی سوی چې امریکا به څه ډول ارزوي او څاري چې آیا طالبان خپلې ژمنې پوره کوي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل د موافقې تر څنګ دوه محرم اسناد شته چې د پوځیانو د خوندیتوب په خاطر یوازې د امریکا د کانګرس له غړي سره شریکېدای سي. د راپور له مخې په دغو اسنادو کې نظامي اقدامات راغلي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به کیږي. د دواړو لوري لخوا به څه ډول حملې نه کیږي او امریکا به له طالبانو سره د خپلو پوځیانو د موقعیت په اړه څنګه معلومات شریکوي چې د وتلو پر مهال ورباندې د حملو مخه ونیول سي. د امریکا د کانګرس غړیو چې دا اسناد ارزولي وایي په دې اړه کافي میکانیزم نشته چې تایید کړي طالبان به موافقې ته ژمن پاتې سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې خوابدې شوی چې روانه اونۍ د کابل د سفر په لړ کې د جوړجاړي هڅو نتیجه ورنه کړه. مایک پامپیو په عین حال کې وایي دې ته خوشبینه دی چې افغان مشران به ژر یوې موافقې ته ورسی شي. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو روانه اونۍ افغانستان ته خپل سفر نه هیلونکی وباله. پامپیو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وویل په دې مایوسه شوی چې روانه اونۍ د افغانستان د یو ورځني سفر په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د جوړجاړي لپاره د منځګړتوب هڅو نتیجه ورنه کړه. د روټرز خبری آژانس د راپور پر اساس پامپیو چې د جی و هیوادونو له غونډې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل لزړه وایي چې دا ورته ډېر مایوسوونکی و. خو پامپیو دا هم وویل هلو ځلو ته به دوام ورکړي چې د افغانستان په کړکیچ کې ټولې شاملې خواوې سولې او پخلاینې ته راضي شي او د افغانانو ترمنځ د خبرو لرلید ته خوشبینه دی. مایک پامپیو د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ یو ناڅاپه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله سره یې وکتل، خو د دوی ترمنځ د اختلاف په هوارولو کې بریالی نه شو. پامپیو له افغانستان تر ستنېدو وروسته اعلان وکړ چې دې هیواد ته یو میلیارد ډالر مرسته په فوري ډول بندوي او یو میلیارد ډالر نور د راتلونکي 2021 کال له مرستې کموي، خو اوس دی خوشبینی شي چې دواړه مشران به روغه جوړه وکړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد په زندانونو کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د یو شمېر زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی څارنوال د پنشن بی پورس په یوې خبري ناسته کې وویل دغه فرمان له مخې به د هیواد له زندانونو څخه لس سره بندیان خوشی شي. لوی څارنوال وویل په دغه فرمان کې ترهګر او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد مجرم زندانیان شامل نه دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دولت د تدابیرو په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د زرګونو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی په یوې خبري ناسته کې وویل دغه فرمان لمخې به د هیواد د مرکز او ولایتونو له زندانونو څخه شاوخوا لس زره زندانیان خوشی شي.
امروز ما شاهد صدور اولین فرمان در رابطه نن موږ د ازادۍ د سلپ ځایونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د اساسي قانون او نورو قوانینو په اساس د یو شمېر زندانیانو د خوشی کېدو په تړاو د لومړی فرمان د صادرېدو شاهدان یو.
د افغانستان لوی سرنوال وویل د ولسمشر دغه فرمان لمخې د عدلي او قضایي ارګانونو له متخصصینو یوې کمیټې ته سپارښتنه شوې چې تر لسو ورځو پورې په دې برخه کې څېړنې وکړي او له زندانونو نه د خوشی کېدونکو زندانیانو کره لیستونه چمتو کړي. لوی سرنوال وویل دغه فرمان لمخې به په خوشی کېدونکو زندانیانو کې ښځې، ماشومان، ناروغان، د لوړ عمر کسان او هغوی چې د حبس موده تر 15 کلونو لګوي او همداشان هغه زندانیان چې د جرم کچه ټیټه وي شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم د کرونا وایرس د ښه مخنیوي لپاره د لا تدابیرو د نیولو خبر ورکړ. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان له مخې امر کړی دی چې لس سره زندانیان د افغانستان له زندانونو څخه د کرونا د ناروغۍ له امله خوشی شي. له بی خبرتیا وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
Stars and Stripes رسپانه لیکي چې د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې به افغانستان د زرګونو زندانیانو خوشی کېدل پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې یو اساسي شرط د بندیانو خوشی کول دي. افغان حکومت او طالبانو د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې بندیان به خوشی کوي. رسپانه لیکي چې دا موافقه څو ورځې وروسته تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دوی ونه توانېده چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیال عبدالله ترمنځ د تیر کال د انتخاباتو پر سر رامنځته شوې ستونزې حل کړي. نو واشنگتن غواړي چې یو میلیارد ډالر مرسته له افغانستان وګرځوي. سټارز اند سټرایپس لیکي د سولې د خبرو د ځنډېدو عامل د دغو دوو سیاسي مشرانو ترمنځ اختلاف بلل شوی دی، ځکه چې له دې سره د حکومت د سولې د پلاوي ټاکل وځنډېدل او دا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د توافق یو بل اصلي ټکی دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې حکومت د چهارشنبه په ورځ د سولې پلاوی معرفي کړ چې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې مخته یوسي، او لږ مخکې تر دې اعلان طالبانو او حکومت وویل چې دوی به د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. تمه وه چې دا تبادله نږدې دوی اونۍ مخکې پیل شوې وای. افغان حکومت موافقه کړې ده چې د مارچ تر اخیره به سلطنه طالبان له زندانه خوشی کړي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې به د افغانستان حکومت نږدې 15,000 طالبان له زندانونو خوشی کوي او د دې په بدل کې به شاوخوا زر تنه بندیان طالبان آزادوي. سټارز اند سټرایپس لیکي چې د زندانیانو خوشی کېدل او د حکومت او طالبانو خبرې لکه څرنګه چې وخت ورته ټاکل شوی و تر هغه وخت وځنډېدلې. ورسپانه د خپلې خبرې کړې مقالې په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان ته اشاره کوي چې پکې راغلي دي تمه ده چې د طالبانو او حکومت استازي په راتلونکو ورځو کې مخامخ خبرې وکړي او د دې خبرو په ترڅ کې د زندانیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو په اړه بحثونه وشي چې له دې سره به په افغانستان کې سولې ته لار هوار شي. وی بلې امریکایي خبرونې فارن پالیسي بیا یو بله مسله راخیستې ده. دا خبرونه لیکي چې په تیرو څو اونیو کې په سلګونو زره افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. ایران له څو هغو هیوادو څخه دی چې کورونا سخت ځپلی دی. په ایران کې د روغتیا د نړیوال سازمان د پنجشنبې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې څه باندې 20,000 کسان په دغه هیواد کې په کورونا ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې بیا د پنجشنبې د ورځې د شمیرو له مخې 4,000 تنه په کورونا مبتلا شوي دي. فارن پالیسی لیکي چې له دې ډلې څخه 500 هغه افغانان دي چې په وروستیو کې له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. خبرونه وړاندې لیکي چې شاید دغه کډوالو له ډلې څخه ډېر نور هم په کورونا اخته وي، خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص سم مرکز یوازې په کابل کې دی او د معایناتو نتیجه وخت غواړي. اسدی رډو په منځني سبا دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اسدی رډو .com کې نیولای شي. کابل شاریان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړوالې شکایت لري. لکومې ورځې راهیسې چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې پر کورونا وایروس ته خلکو د اخته کېدو پیښې رامنځته شوې، دغه مسلې د افغانستان پر وارداتو منفي اثر کړی او خوراکي مواد په بې ساري توګه لوړ شوې دي. یو شمېر کابل شاریان وایي د موادو د بیو لوړوالې او بیکاری نشي کولای چې حتی لومړني خوراکي مواد وپیری. تفصیل د کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
په کابل ښار کې لښو خو دوه ونیو راهیسې د خوراکي توکو لکه د وړو غړیو بوري وریجو او داسې نورو بیې ورځ په ورځ لوړیږي. یو شمېر کابل ښاریان وایي د کرونا وایرس خبرېدو د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درولي او نشي کولای چې په دومره لوړو بیو حتی د اړتیا وړ لومړني خوراکي توکي وپیری. حاجی سید محمد او قنداغه آزادی رادیو ته وویل
پرېرو 16 سات بده مرو 19 سات والا ادم کوچی جواب میشه دوجی جواب میشه خونه وا برادر د اسمون خې زده غریب یک دیگه خدا میخوره ول بیا خو د خونه مردم یک دو بجارت پر تو دیوغان پر تو برادر بره یک نیمه خو کنه
چې غریب مزدوری ترونه وزي چی وکي کرونا به یو کس وجنی او یو سړی که غریبونه کی ټول فامیل د منځزي وی وړه قیمت د چا قیمت بوره قیمت د اتل شپاره سونه یو دم 900 جیکول دا به سوق واخلي دا ټول زور د غریب نه وزي.
د کابل ښار د خوراکي توکو دکانداران وای پروانه ونی کې د خوراکي موادو به په یو ځای نه دی ولاړیو هر ورځ مخ په لوړېدو دی. دوی وای دغه مواد له لوی مارکیټونو او همدغه پلورونکو څخه په لوړه بیه پیریو په لوړه بیه پلوري. د کابل ښار د خوراکي توکو یو پلورونکی سنگر آزادی رادیو ته وویل
وړو مخکې مونږ 1500 اغستل او اوس 2000 ورځې مخکې تقریبا 1300 اوس 2000 وصل پي وړي دا شل لیټره تقریبا 1200 روپۍ مخکې اوس تقریبا 1400 روپۍ ته ختلي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د هواد له شمالي هوادونو سره بندرونه خلاص دي او واردونکي هڅه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي موادو کمواله رامنځته نشي. سربیره پر دې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای اوس د تورخم له بندره پرته د افغانستان ټول بندرونه لکه اقینه، تورغونډۍ، شیرخان، حیرتان، چمن او سپین بولدک د افغان واردونکو پر مخ خلاص دي. خو د کرونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف پکې د صادرونکو هیوادونو لخوا یو لړ محدودیتونه رامنځته شوي او دغه محدودیتونه د بندرونو د بندېدو په معنا نه دي. د دغه وزارت ویان سمیر رسا آزادی رادیو ته وویل
ما جلسات خود داریم همراه سکتور خصوصی و همراه سفیر پاکستان و وزیر
مغل خصوصی سکتور او همدار از د پاکستان له سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سره خبري کړي او هغه وویل چې دا زموږ پالیسی نه ده چې بندرونه وتړو. قزاقستان او ازبکستان هم ډاډ راکړي چې بندرونه به مخلاص وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت او خصوصي سکتور ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې په کافي اندازه خوراکي مواد موجود دي، خو د خلکو اندېښنو او ویرې د دغو موادو پر بیو ناوړه اثر کړی دی. افغان حکومت د خوراکي موادو پلورونکو ته خبرداري ورکړې چې د خلکو له اندېښنو دې ناوړه ګټه نه اخلي او له احتکار څخه دې په جدي توګه ډډه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
آزادی
راڈیو اوزان خبر کریں.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمېر افرادو نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره اړیکې لري او د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پور راپور کوي.
د امریکا د خزانه وزارت پرون د مارچ په 26مه په یو بیان کې وویل په نویو بندیزونو کې په ایران او عراق کې هغه شل مخکښ تجارتي شرکتونه، جګپوړي چارواکي او کاروباریان په نښه شوي دي چې یا د ایران د سپاهي پاسداران په ملاتړ یا د دې ځواک او د هغه د قدس څانګې په نیابت فعالیت کوو. د بیان له مخې دا شرکتونه او افراد همداراز تورن دي چې په عراق کې د کتایب حزب الله یا اصائب اهل الحق په څیر ایران پلو تروریستي ډلو ته وژن کې مرستې ورسولې او د پیسو د مینځلو یا د غیر قانوني پیسو د سپینولو په فعالیتونو کې ښکېلو. ویل کېږي دا شرکتونه او افراد یمن ته قاچاقي وسلې وړي. د ایران تیل چې امریکا یې پر خرڅلاو بندیز لګولی، د سوریې پر حکومت پلوري، په عراق کې پارونکي تبلیغات کوي او عراقي سیاستوال ګواښي. د نویو بندیزونو له مخې د دې کمپنیو او افرادو شتمنۍ په متحدو ایالاتو کې کنګل کیږي او امریکایي شرکتونو ته له دوی سره د معاملې اجازه نه ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن وویل ایران د مخکښو کمپنیو یو شبکه استخدام کړي څو په سیمه کې تروریستي ډلې تمویل کړي، د ایران د خلکو شتمنۍ واخلي او د ډلو ته یې ورکړي او د خپلو وګړو په پرتله نیابتي ډلو ته لومړیتوب ورکړي. په دې کمپنیو کې هغه ساختماني شرکت هم شامل دی چې په عراق کې سپیڅلي ځایونه او زیارتونه رغوي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا شرکت چې په ایران او عراق کې فعالیت کوي اصلا د قدس ځواک لخوا اداره کیږي. د امریکا په نویو بندیزونو کې د دې شرکت اجرایه رئیس محمد جلال معاب هم شامل دی. د امریکا د خزانه وزارت د معلوماتو له مخې معاب چې د ایران د کرمان ولایت اوسیدونکی دی، د قدس ځواک د پخواني قومندان محمد قاسم سلیمانی لخوا په 2019 کال کې پر دې دنده ګمارل شوی و. سلیمانی سږ کال د جنوري د میاشتې په لومړیو کې د امریکا د هوایي ځواک په بمبارۍ کې په عراق کې ووژل شو. متحد ایالات دا نوي بندیزونه داسې مهال اعلانوي چې د ایران پلوي وسلوالو په عراق کې څو خونړۍ حملې وکړې او واشنگټن بیا د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. له بلې خوا ایران هم د کورونا ویروس د سرایت له کبله له سختو ستونزو سره لاس ګریوان دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
جعفری پر استول اس ایم اس کلی کې کورونا وایروس او سیاسي بي ثباتۍ د افغانانو لپاره لوی ګواښ دی. محمد قاسم قلمیار د تخار له شکمشول سوالي لیکي کورونا خطرناک ده، هر افغان باید له دې ناروغي ځان وژغوري، وقایه تر درملنې بهتره ده. بشیر حبیب زایل لوګر علی کی کورونا خطرناک ده، پولی او سرحد نه لري. حافظ جانان امیری لیش کمشل کی له کورونا سره مبارزه پکار ده. تازه خان سمسور لننګرهار پراسته ولې سمسکلی کلی دی کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک مهم راتک ده. نور سمس متاسفانه سم نه لوستل کیږي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي طالبان باید د خپل بنديانو تر خوشی کې دوه وروسته اور بند وکړي بیا د سولې خبري. عبدالباری خان امرنګ له غزنی لیکي د سولې او د طالبانو د بنديانو د خوشی کې دوه په برخه کې د افغانستان د حکومت دریځ استایي. حمیده نظری لکلات لیکي طالبان باید د بندیانو د ازادۍ په بدل کې خپل بریدونه کم کړي. حمیده اتل لغزنی بیا په یو اس ام اس کې طالبان غندلی دي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره په ټلیفون خبرې وکړې. د هر د خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی په دې ټلیفوني خبرو کې له ګوتیرش څخه افغانستان او نورو هغو هیوادو ته چې سمندر ته لار نه لري د لازمو ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو غوښتنه وکړه، څو دې هیوادونو ته د کورونا په وخت کې اکمالات سم ډول ورسیږي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د یو موټر بم د شندولو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانی وایي د دې ولایت په بهاودین ولسوالۍ کې څلور طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس ته ناروغانو شمیر تر چین زیات شو. متحده ایالاتونو پرون په ایران او عراق کې پر شلو کمپنیو او یو شمیر افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. او د امریکا متحد ایالاتونو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو او نور چارواکي د مخدر موادو د تجارت په وسیله په تروریزم تورن کړي. دا سجرډو په دې خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څرګرل شوی چې کورونا ویروس له به انسان څخه بل ته سرنګلیشته. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د نیمې نړۍ پروګرام لرو. په دې کې پر حامله شزو د کورونا ناروغي د اغیزو پاړه اوریدل شي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیما نړی خبرونه ته خره غلاست. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې کورونا ناروغي په امیدوارو او تیور کوونکو میرمنو باندې څه ناوړه اغیز لري. دغه ډول د مایندو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره باید کوم ټکي په پام کې ونیول شي.
بعضې مواد غذایي چې ویټامین سي لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوې چې ویټامین سي لري.
امیدوار مایندې څومره د دې ناروغي له ګواښ سره مخ دي؟
عامله خویندې په درېمه کټګوري د خطر د کورونا ناروغي کې واقع دي.
که یو امیدواره میرمنه د کورونا نښې نښانې ولري، باید په لومړي ګام کې څه وکړي؟
عامله مایندې چې د کورونا په ناروغي باندې مشکوکې وي، په لومړي قدم کې باید د نسایي ولادي ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
د دې ټولو پوښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. دا خبرونه وږمې جبارخیل جوړه کړې او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وږمې جبارخیل
خواورو. کرونا یو خطرناک ناروغي ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نړۍ ډېرو هیوادونو کې خبره شوې او خلک یې اندېښمن کړي دي. په دې ناروغي هر څوک اخته کېدای شي، څه زاړه خلک او څه واړه. خو څرنګه چې د ماشومانو د وجود دفاعي یا ساتندوی سیستم پیاوړی دی، که سمه پاملرنه ورته وشي ژر بیرته رغیدای شي. خو لویان ناروغان بیا له لوی ګواښ سره مخ دي چې په دې ډله کې امیدوارې میندې هم راځي. امیدوارې میرمنې تر نورو خلکو ژر په دې ناروغۍ اخته کېدای شي، ځکه چې د امیدواره میندو د وجود دفاعي سیستم تر نورو خلکو کمزورې دي. نو له همدې عمله باید امیدواره او تیور کوونکې میرمنې تر نورو خلکو ځان ته ډیره پاملرنه وکړي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د ناروغي د امیدواره میرمنو لپاره خطرناک بولی او زیاتوي.
هغه وګړي چې د کورونا د خطرناک او وژونکو ناروغي پر اس فاکتور کې واقع دي، په اول قدم کې ټول صحي کارکونکي، دوهم هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه د زړه ناروغي، د ځیګر ناروغي او د شکر ناروغي، دریم هم هغه خویندې میندې چې حامله وي، یعنی عامله خویندې، هغه په دریمه کټګوري د خطر د کورونا ناروغي کې واقع دي. او هغه میندې چې شوه ورکي، هغه د نورو وګړو په شان باندې دي، یعنی دغه ته د کورونا ناروغي خطر عینم داس دی لکه نور وګړو
دیرش کله نسیما چې د اوو میاشتو امیدواره ده د وینې د کموالی له عمله په یو خصوصي روغتون کې بستر ده. د خپل نوی ماشوم را تکته پوره تیارې نیولې دي او د خپل تیاریو په اړه راته داسي وایي.
مور ایوان نخ ساتنو کې په ناس ته باندې شو دی ورکی او پاک وساتي ار ساره ولم به وخت شو دونه مخ کې ځان پاکي بیا غته شو دی ورکی امام کې به شو دی ورکی شپه چې به تیر سي به تاغه شو دی ونه کې اولر سي امام کې به شو دی ور ټول مې کړی دی او کومه
د امیدوار مېرمنو ترڅنګ وایت هغه میندې هم د ځان پاکوالي ته پام وکړي چې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي. د کابل ولایت اوسیدونکو مرضیه چې له کوره د باندې هم کار کوي وایي چې زه خپل ماشوم هر ورځ لمبوم.
زه ماشوم لرم تقریبا دیو کالو چې د شیدې ورکوم نو مخ کې نشي دغه میکروب نشي خبر شوی. ما روزانه تقریبا 15 دقیقې 20 دقیقې زه د دې بستر ته زه په مار اچوم مار ورته ورکوم بیا ورسته دی ټول هغه جوړ کړی ده په دغه سپری کا مت د ټول ځای کې یو څو دغه دروازه کلیکینه وځه خلاص پېد ما بیا ماشوم په خپل ځای کې به تسملاو ماشوم ته روزانه ز هغه ورکوم لامبل ورکوم دوه قدر دی ټول ز هچو ما دی بیا د وبچه په ګرمه وبو جوش وبو چواچا ما څو دقیقې بیا پېد ما چې د وبل یخ شي بیا ماشوم په کې لامبم ورسته د دینه ز مخ چې د ماشوم په غو کې ونیسم ز د یو ماسک نه استفاده کوم ماسک ما خسته ده را سره دی او ماشوم سره میو زی خی زکه چې کله چې د سره ز مقابل کې کما مخ کنه اول ز ماسک اچو ما بیا ورسته خپل تای ګرم وبو باندې زمين زما بیا ماشوم ته شو دی ورکوم.
کورونا ټول خلک اندیښمن کړي او هر څوک هڅه کوي چې دا ناروغي ورنه لری شي خو میندې بیا تر ټولو خلکو ډیره اندیښنه لري ځکه دوی هم د ځان او هم د خپل بچیانو په اړه اندیښنه لري. شهلا چې د اوو اولادو مور ده کور کې پخله خپل کوي او ډیره پاملرنه کوي چې خپل دغه مسولیت په خاتو غتر سره کړي. هغه د خپل وقایوي تدابیر په اړه داسې راته وویل.
اول خو آشپزخانه باید ډیره منظمه وي بل هغه مواد چې په دې کې اچول کیږي باید پاک صفا پرول سي چې هیڅ نوع میکروب دې ته انتقال ونه سي. څو وخت چې ډوډۍ باسي هر اولاد ته باید علایده علایده قاشق علایده پنجه علایده مثلا کوشش وکړي چې پلاس باندې ډوډۍ ونه خوري چون د لاس ته طریقه امکان لري چې میکروب انتقال وکړي. او بل اولادو ته باید ویل سي چې خپل لاسونه پاک صفا پرمینځي چې هیڅ میکروب دې ته انتقال ونه.
د میندو ترڅنګ پلارونه هم د خپل اولادونو او کورنۍ د خوندیتوب په برخه کې هڅه کوي. محمد ګلابچی درملتون لري د دې کار ترڅنګ د خپل کور په پاک ساتلو کې هم له خپل میرمنې سره ونډه اخلي.
دی وخاون مسولیت له خځو سره خصوصا په دغه استراری حالت کې چې د وایروس کورونا په ټوله دنیا کې تقریبا خپور ده د وبا جهانی په شکل باندې په دی وخت کې یو خاون ته ضرور ده کچیر د خځو خصوصا سواد و نه لري هغه عامه په هوای دی باید په کور کې وکړ خپل خځه پوکا ځکه چې اکثره خوندان نظر د موږ تاسو عرف ده چې خوندان په بیرونی په سارا باندې نو خځه ته باید عامه په هوای ورکا چې د غوډي حفظ صحه د غوډي ماشومان او حفظ سه ها او د خصوصان په دغه حالت کې د وایروس ته انتقال دوی ته وخی چې تر څو په دوی پیښتان نسی. دا شرعي خبره ده چې پیغمبر د خدای له خپل بیان سره مرسته کړې ده د کور کارونو کې او موږ هم د مسولیت لرو ځکه موږ د لار تعقیبو د شرعي خبره ده.
ځین خلک بیا د کورونا په اړه ویر او اندېښنه بي ځای بولی او دا ناروغي حسيبه اوازه غني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګلبيبي کڅه هم پاکوالی خ او ضروری بولی خو دا ناروغي په پاکوالی پوري تړلې نه غني.
هر چیرته چې زوم خلق د چا سره نه نږدې کی نستړم شي کوي وای کورولا د کورونا د غراغلې الله تعالی چې رضا یې نه ولا کسوک یا کورونا ونیسی یا بل شي په دې باور نه امدا د خدای د رضا چې نه ولا ک پچا باندې په دې عقیده باندې نه يم. 50 کال مخ کې و بار غلې او د خاله مې مړ شو او نیکه مې خشو نو خلق باندې چین شو د هغه اجل راغلې.
کرونا یو خطرناک ناروغي ده او په وړاندې باید جدي تدابیر ونیول شي. د خبرونه په دې برخه کې مو د عام خلکو نظرونه پوښتلې دي چې د کرونا ناروغي په وړاندې تدابیر څومره اړین ګڼي.
نفسه دانش یم د کارتینا وسخه هغه من دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید ډیر خیال وساتي چې پاکوالی مراعات کړي کنه خدای مکړه بلا او ماشوم به په کرونا اخته شي.
زمانم امینه فنا ده د پروان ولایت اوسیدونکې د کورونا وایروس باید ټول جدي ونیسو. په تیر هغه امیندوار مینده باید خپل صحت ته ډیره پاملرنه وکړي، خپل نظافت او خپل خوړو ته باید متوجه اوسي، ترڅو خپل ځان او خپل راتلونکي ماشوم د کورونا وایروس له خطره وژغوري.
منوم حسا د کارتینا اوسیدون کیم. مونږ ډیر پام کوو د دې ناروغي د مخنیوي لپاره، او هر ورځ مونږ څو څو واري باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځو، او لاسونه باید خولي او پوزته یونسو څو د دې ناروغي مخنیوي وکړو.
دا چې کورونا د امیدواره او تیور کوونکو میرمنو لپاره څومره خطرناک ده، مایند باید څه وکړي چې هم دوی او هم یې اولادونه په دې ناروغۍ ککړ نشي. په دې اړه زموږ همکارې وږمې جبارخیل له نسایه ولادي ډاکټرې فریدې امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، که په سر کې دا راته ووایاست چې د کورونا ناروغي اغیزې په امیدوارو میندو باندې او هغو میندو باندې چې دوی وړکی ماشوم ته شیدې ورکوي څه ډول دي؟ البته بعدې اغیزې
کورونا یو ویروسي مرض ده لکه ټول چې موږ تاسو پوهیږو، او دا مرض او په اول خط کې همدغه امیندواره میندې زیاتر مصابوي. امیندواره میندې که دوی مقاومت په زمان د حمل کې ټیټ وي، ډیری کم خونوي، ډیری بعضی ویټامینه د وضعیت کم لري، حتی هغه ویټامین چې موږ او تاسو ویټامین سی ورته وایو په دې مایندو کې کم دی. یو څه دا مایندې خپله نه اخلي، له ډاره دې څه فکر کوي چې البته سبب سخت دی موږ کې ویټامین سی، او څه هم دوی بعضن اشتها نه لري، د غل خاطر نه سي کولای بعضې مواد غذایي چې ویټامین سی لري دوی وخوري، لکه ترکاري باب یا هغه میوه چې ویټامین سی لري. په دې حساب دې مایندو کې دا امراض زیاتر وي، لکه موږ او تاسو پیګو نور امراض که انفلونزا وی که عادی ریزش وی په دې مایندو کې ډیر دی. حتی وچ ټوخی دوی ته پیدا کیږي. د دې اراض اما قسم موږ تاسو پیګول یو عادی ریزش شروع کیږي، له یو عادی د ستوني وچوالی، د ستوني درد، پس لغه تبه، ریزش، عدسه، او بالاخره دا مرض سږو ته انتقال کوي، او په سږو کې هم سبب د نفس تنګي کیږي، او نفس تنګي بعضن موږ تاسو پیګو سه سبب د مرګ هم کېدلی شي. اغیزې د مایندو ته اول اما غدیس دغه راست پیدا کوي، دویم داسې په زمان د نفس تنګي کې که دوی ته او یا ماشوم ته اکسیجن ورونه رسیږي، امکان د مرګ د ماشوم په دې کې ډیر ده، او ورپسې مرګ د مور.
ډاکټر صاحب، که دا هم راته ووایاست چې کوم ټکي باید میندې په پام کې ونیسي تر څو پورې له دغه خطر نه هم ځان وژغوري او هم خپل اولاد یا راتلونکی ماشوم وژغوري؟
په لومړي سر کې دا میندې هغه څو نقطې چې دي چې ټول خلک مراد کوي، لکه افزل اتحاد لاسو، افزل اتحاد مخ، او اغوستل د ماسک دی په اجتماعاتو کې باید ونه وسی، دوی په بیروبار ځایو کې دا مایندې باید ونه وسی، له خطر سره انتقال د مرض هلته ډیر دی. او په بلې خوا دوی هغه مایندې دي چې ماشومان ته شیدې ورکوي، په جریان د شیدو ورکولو کې باید دوی حتماً ماسک واغوندي، لاسونه مخکې تر شیدو ورکولو باید ووینځي، لکه په شل ثانیې چې موږ تاسو وایو په هغه طریقه چې پوهیږو چې لاس باید څومره پاک پریولسي صابون سره، دا ښه طریقه ده. او یا استفاده له انتیسپټیک موادونه، مخکې له شیدو ورکولو باید لاس په انتیسپټیک موادو پریولسي، پس لغه ماشوم په غېږ کې واخلي. بله ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی خپل ماشوم باید مچ نه کړي، نه خپله او نه هم نورو. په اصطلاح دا عادت ده په افغانستان کې، وختي څوک له بیرونه هم راځي، یو ماشوم ګلالۍ ماشوم تر نظر راغی، هغه په غېږ کې اخلي، هغه ماشوم مچوي، او همدغه سبب د انتقال د دغه میکروب ډیر زیات کیږي. ویټامین سي هغه ویټامین ده چې په وجود کې ذخیره کیږي او له وجود اطراح کیږي. په اوبو کې موجوده دا ویټامین، یعنی جمله د شهمیاتو نه ده، منحل په اوبو کې ده. په دې اساس دوی باید دوامدار دا ویټامین نه واخلي. دا ویټامین نه په ترکاری بابو کې ډیر زیات دي، دا ویټامین نه په میوجاتو کې، هغه میوې چې په سره موږ تاسو وایي ستروز لري یا ترشی دي، په هغه کې ډیر زیات وي. دا هیڅ نه ضرر مند ته نه لري، باید ډیر مقدار واخیستي. فقط ماشومان چون پتی پوری دی اغودی نسی اخیسای، اما خوشبختانه سه ده مور شده طول ویتامین نلری، ویتامین سی هم لری. ویتامین سی طریق ده شده طفل انتقال کهی، پا اساس ده طفل مقامات ده ماشو مقامات دیر چک دیورد.
دا زادی رادیو د نوبل دنکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کورونا په اړه جوړه شوې و هم دومره. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم. د خدای په امان.
کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو پوهیږئ چې د کورونا وایروس څنګه له یو انسان څخه بل انسان یا کورنۍ ته انتقالیږي؟ ولې ځینې خلک د کورونا وایروس جدي نه ګڼي او څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا له وایروس څخه وژغورو؟ دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی را اوروي.
قدر منه دوستانو، د کورنۍ آرامه فضا هغه څه دي چې انسان ورته د بیرون چاپېریال له شور ماشور څخه پناه وړي او هلته ځان آرام او سکون احساسوي. خو په دې وروستیو کې د کورونا د ویروس له کبله د اکثره کورنیو سکون او آرامتیا له منځه تللې ده او اکثره خلک په سترس کې ژوند کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي هیله هغه میرمنه ده چې کورونا ویروس ویرولې ده. هغه وایي چې ټول پام یې دې ته دی چې څنګه ځان او کورنۍ له دې وژونکي ناروغۍ څخه وژغوري.
کورونا مرض خطرناک مرض دی، زه ډیر زیات تشویش لرم، اندېښنه لرم، ځکه چې کورونا مرض تداوی وغه نه لري او بیا موږ په داسې هیواد کې هغه کو ژوند کوو چې دلته امکانات بیخي کم دي. موږ کوشش کوو چې په کور کې توجه به ډیره زیاته ونیسو او اولادو ته خپله مثلا زه وظیفه لرم چې زما لاسونه په دې ټولو مینځم، د ورځې لاس دفې دومره کوشش کوم او اولادو ته هم وایم صابون مې د ټول وړې کورته هغه مې زه د فونی او شایان می وړی دی هغه ته همیشه په تاکید کوم چې لاسونه مو مینځي او توجه لرو دی مرسته دا مرز خطرناک دی. منګ ډیر په تشویش کې دی مرسته منګ هیڅ ځای ته نوزو او په کور کې همیشه وخت دروازه قلفم اولادونه په کور کې ساتم. وظیفه خو مجبوری ده، مجبور چرشو وظیفه کوم ډیر احتیاط کوو او ځان ساتو نو خدای دې منګ وساتي.
کورونا وژن کې ناروغي ده نو زکه خو په ډیر تاکید کیږي چې په کورونو کې حفظ صحت ډیر پام وشي. خود کابل ولایت اوسیدونکو احمد زای بیا خلګو شکایت کوي چې کورونا جدي نه نیسي. نو ما وړه وای
نو دا هټول ته معلومه ده په افغانستان کې خبرو راغله نه هیڅ څوک قصه کوم نه دی. تاسو خار تلاړه سخار کې وګوره چاله ده دومره مخلوق ته خدای چې ګرځي تقریبا 1 میلیون خلکو نه ډیر په خار کې ګرځي. نه ماکس اچي، نه لاس مینځي، نه زد فونی مواد کاری، هیڅ شي نه کاری. مونږ ته وای چې لاس چا سره مې ملاوي مونږ چې هر چرته زو هغه خپل غاړي ترازي لاس ور کوي. نو دینه باید هر افغان ډډو کې وروره لاس ورنه کی چاته غیګه ورنه کی څوک چې مریضي وروره لري وساتي ځان ماکس استفاده کی لاسونه پریمینځي. دولت هم دومره امکانات نه لري، هیڅ شم نه لري. لکه اوس بهرات ولایت وګوره، بهرات ولایت وروره ګل دیار خانه د هر ملک او نفر روان دي ټول په مرز اخته دي. دوی چې افغانستان ته راوړي افغانستان ته راځي نو تبه ټول افغانان هم دي مرز اخته.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري وای چې ځینې خلکو د کورونا له ویروس څخه هم ناوړه ګټه پورته کړه. د خوراکي توکو د زد او فونی توکو بای یو په دوه لوړه کړه چې د کار د خلکو اندېښنې لا پسې زیات کړي. نو موړی په دې اړه داسغه کې دلای دی
د کورونا د مرز نوم چراغ دل توازه شو چې قرنټین کیږي. نرخونه تقریبا په هر بورې کې 9000 افغاني پورې لوړ سو چې دا امدارنګ مګه د زده فونی یا د مای د شوی په خو به ما خصه په 200 افغاني باندې یو بوتل ابو رازما واخصه په 1500 افغاني ما خپل واخص. ظلم سچ بیخي د وحشت بربریت نم تیرې ده. ظلم خود ده لکه چې په دې وخت کې باید وګتا یو مسلمان د نسوب مشکل کې مواجکی هغه سره باید همکاري وکړو هغه تلاس ورکو ترسو هغه د مشکل یا بل لرنو سال در کوم چې په خو د ماسکونه تقریبا په 2 افغانۍ تمامیدل. اوس نن سبا هر ماسک په 40 افغانۍ دسکه هم د غصب دا ډیر ظلم دی. د ظلم څخه مو وتلې خبره ده. باید په داسې حالاتو کې موږ په خپل خلکو باندې ورهمیږو ځکه چې زموږ خلک ډیر غریب بیچاره خلک دي. توان نه لري مثلا د یو دسکه شخصو توان نه لري که مفت نه ورکو هدا اقل قیمتونه خو باید ورته پورته نه کو.
ځینې خلکو بیا د کورونا وایروس دومره جدي نه دی نیولای. د کابل د بګرامې ولسوالۍ اوسیدونکو ملک شاوای چې دوی په خپل کور کې د کورونا د ویروس د مخنیوي په خاطر هیڅ تدابیر نه دي نیولي. علت یې نوموړی دا بولي
هیڅ کور کې مې تدابیر نه دي نیولي، هیڅ شی نه بالکل استفاده نه لرو. د ماکس او دغه شیانو نه کور کې ما نه دي راوړي نه نه کوم. آزاد زو آزاد راز، هر شی آزاد دي. ماجد کې کور کې هر چیرته کوڅه کې دغه هر چیرته مونږ آزاد ګرځو او آزاد شکر وایو کوم خبره چې چا سره کوو هغه آزاد خبره ده. سلام علیکی غیګ ورکو هماغه پخوانی غوندې غیګ ورکو او لاس ورکو. دا خو نه ده چې مونږ د دې مرض نه ډارېږو، هغه ټوله د الله اراده ده او دا د الله د خوا ده. مونږ د الله امر قبول لرو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ظاهر وایي چې د کورونا ویروس باید جدي ونیول شي او په ورځ کې څو ځله باید لاسونه په صابون یا نورو ضد عفوني موادو پاک کړای شي. همداراز په بیرون کې د ماسک او دستکشو څخه ګټه پورته شي. نورې خبرې به د نوموړي واورو.
د مرض نه تیښته پکار ده، نو د تیښتې کار دغه دی چې موږ تاسو خپل تدابیر ونیسو. یو هغه ډله ییز مجالس چې دي، چې مجالس جوړېږي، د توی مراسم دي، فرض مثال فاتحه خوانۍ دي، یا اوس د بعضې مسایل دي، دا خلق چې راټولېږي دغه مجالس باید په کلي صورت سره ترک شي. مثلا کور ته ځې، د کور ته ننوتو نه مخکې صابون استعمال کړه، لاسونه پرې مینځه. د ټول صابون دغه لاسونه چې دی ضد عفونی دي او ضد میکروبات دي، هغه واخلي په هغو باندې په هر ساعت کې باید لاس غوړ شي، چرب شي. یا که هغه څوک وس نه لري، ضعیفه وي، صابون دی او 15 روپۍ قیمت لري، نو دستکش خو ضرور دی. دستکشو نه دا د پوزبند نه دا باید ضرور دي استفاده وشي. در حال دا دې په خاطر باندې چې ان یې د ځان د پاره ګټه ده، ان یې بل مسلمان ورور ته ضرر نه متوجه کیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر منو دوستانو، دا چې کورونا ویروس څه ډول ناروغي ده، علایم یې څه دي، څنګه کولای شو چې ځان او کورنۍ د کورونا ویروس له شره وساتو، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د داخله او ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر نوراقه زاهد څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
مننه کوم ډاکټر صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه. په دې وروستیو کې کورونا ناروغي ډیره زیاته د خلکو په ژبه ده. اول خو به درته وایي چې دا څه ډول ویروس ده.
دا ویروس البته په 2019 کال دسمبر میاشت کې په چین کې نوې کشف شو. البته په خو نور ویروسونه وو، دا تغیر شکل چې اوس د کورونا په نامه یادیږي ډیر زیات مړینې په جهان کې منځ سره راوسته. نظر نور ویروسونه او نور ساري هم راسته ډیر زر سرایت کوي، او دغه سرایت دومره سری ده چې تقریبا مقابله ور سره ناشونه غونډه ښکاری.
ډاکټر صاحب، څنګه یو مریض پوښتنه چې دا کورونا ویروس لري؟
مریض پوهېدل خو مشکل ده، ولې چې لکه نور ساري امراض غوندې دې مرض کې ډېر عمده علایم تبه ده، چې مریض تبه لري او د ستوني خارښت او درد لري او د تبې په خوا کې نفس تنګي لري. حتی په 100% واقعاتو کې اسهالات هم مریض ته پیدا کیږي. خو تشخیص په دې نه کیږي، ولې چې ډېر نور ویروسي او غیر ویروسي امراض دي چې ټوخی لري، تبه لري، د سینې تکلیف، نفس تنګي پیدا کوي. نو په دې خاطر اصلي تشخیص بیا لابراتوار کې.
ډاکټر صاحب، د کورونا د وایروس او د نورو ساري ناروغیو سره څه توپیر ده؟
مشکل هم دی که د دې مشکل دا پیښ کړی دا چې زر سرایت کوي، د یو نه بل ته همداسې سرعت ټول تقریبا پانډمي په نامه، یعنی ټول نړۍ یې نیولی ده او نور هم په سرعت ده. یعنی د دې تداوي نشته فعلا، غیر له وقایع نه واکسین نشته. د اکثر ویروسي امراض په مقابل کې واکسین هم پیدا شوی. توبرکلوز چې ډېر مهم مرض ده او اوس هم خطرناک ده، نو هغه په مقابل کې تداوی شته. په افغانستان کې خو لله الحمد په ټولو ولایتو کې شته، اما د دې چون نوی ویروس ده تر څو تداوی نه ده وتلی، په دې خاطر فقط د یو عادي وقایع چې ځان وقایه کې وزګورې مکتبونه او پوهنتونونه حتی نږدې د مساجد ټول بند شي، په دې خاطر چې دغه خلک سره په اصطلاح اجتماع ونه کړي او د اجتماع په نتیجه کې زر ډېرو ته انتقال کړي.
کوم کسان د وایروس ته ډېر مساعد کسان دي؟
تر دې دمه پورې چې مونږ تاسو غوږیږو تحقیقات په مختلفو مملکتو کې روان دي، او اکثرا هغه کسان چې سن د شپېتو نه بار ده، یعنی تقریبا سپینګیری حالت کې او دا نور زمیموي امراض چې لري، حتی ښځو کې د عملداري ده او دا نور مرضونه چې لکه سرطان شو، توبرکلوز شو، بعضې نور مرضونه ولري، هغوی باندې ډېر زر اثر کوي، او اکثرا تر دې دمه پورې چې غږیږو په ماشومانو کې ډېر کم ده.
د کومو لارو نه دغه مرض انتقالیږي؟
زیاتر د تنفس لارې او د لاس له لارې، چې خصوصا یو بل سره لاس ورکوي یا مثلا یو بل سره مخامخ کیږي تنفس له لارې. اوس تحقیقات روان ده چې نورې کومې لارې، خو زیاتر همدا چې لاسونه سړی زر زر ومینځي یا په دا سینیټایزیشن موادو یعنی پاکوونکي موادو باندې لاسونه هر ساعت پاکي او د یو د بل نه فاصله ونیسي، حداقل یو نیم متر په اندازه، نو انشاءالله تر څو په افغانستان کې هغه شیوع نه ده کړی. دا کوم کیسونه چې دي یا کوم واقعات چې دي، دا وارداتي کیسونه دي، یعنی د ایران او د نورو ملکونو نه راغلي دي. بس همدا خبره ده چې باید وقایه او
یعنی څنګه وکړو چې د دې مرض نه ځان نه وساتو؟
فقط د لاسونو مینځل، د ماسک استعمالول، البته د نورو سره روغبړ نه کول، لاس نه ورکول، حتی په اجتماعاتو کې ګډون نه کول، دا د مخنیوي لارې دي چې باید سړی همدا ډیر زیات مراد کړي. غیر لغې که خدای مکړه داسې اوس یو حالت چې په ایټالیا کې ده یا په ایران کې ده، که افغانستان کې راشي، د افغانستان هغه په اصطلاح علمي سویه د خلکو ډیر ټیټ ده، احتمالا بیا ډیر زر سرایت کوي.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
دا و د دې ونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خی چاري.
زمارنزورا لزگیر و یود قربان شم کاش چشم انار در تارمان چه دی درمان شم بیا چرا تروخشی زبا بیا لسر زوان شم بیا چرا تروخشی زبا بیا لسر زوان شم پریمشی زمادا زڑ دسوی